دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. امریکا ویلي چې له افغانستانه د 2500 سرتیرو لویستلو وروسته هم افغانستان کې دوه نظامی اډې پرېږدي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی د بروکینګز څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د 2000 سرتیرو لویستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپل دوه لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کوم لوی اډې دي. جنرال میلی ویل چې امریکا د دغه دوه لوی اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسكر لري او جمهور رئیس ټرمپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 سرتیري له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پاوز لوی درستیز ویل واشنگتن به د خپل دغه عسكر لیستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان پاوز د روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم زد مبارزې ته دوام ورک. امریکا د چین د مالوچ جوړولو له هغه دولتي شرکت چې له کارګرانو په اجباري کار کولو باندې تورن دي څخه د مالوچ اخیستلو باندې بندیز لګولې دي. د امریکا د ګمرک ادارې پرون د سینکیانګ د ساتنې او جوړونې د لیوا په نوم نیمه دولتي شرکت څخه امریکا ته د مالوچ پر راوړلو د بندیز حکم وکړو. دا بندیزونه له هغو راپورونو وروسته ورګول شول چې پکې د چین د حکومت لخوا پر مسلمانو ایغورانو او قزاقو لګکیو په سینکیانګ کې په بابریکو کې په زور سره د کار کولو خبرونه خپاره شول. د ولسمشر ټرمپ ادارې د چین لخوا په سینکیانګ کې د مسلمانو لګکیو د تعذیبولو له امله په چین سخت نیوکه سینکیانګ د نړۍ د خو او سترو ټوکرو جوړونکو فابریکو لپاره د مالوچ ستره سرچینه ده. د قطر پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د پرمختګ سره د سولې اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې پیل کړې دي. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې تخبرو تګلاره روښانه شوې ده. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوهم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکرات تو د مقدمه په ګډون د کړنلارې د نهایي کېدو خبر ورک. واشنگتن او ناتو په افغان سوله کې د دې پرمختګ هرکلی کړي او د سولې په مذاکراتو کې د مرستې کولو ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یوې شپې او ورځ کې په شپږو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د طالبانو د بریدونو په ځواب کې 149 طالب جنگیلي وشلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان په دغه بریدونو کې افغان امنیتی او دیپایز واکونو ته د اوخت مرجو بل پاړه څنګه دی ویلي. د امنیتی واکونو او طالبانو ترمنځ دغه نخته د کندهار، هلمند، میدان وردګ، اورسګان، فاریاب او هرات په ولایتونو کې شوی دی. د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس طالبانو ته تر ټولو زیاته مرجو بل په کندهار ولایت کې اوخت دي. فواد امان وویل چې طالبانو 13 ورځ دغه ولایت د ژړی، ډن او معروف ولسوالیو کې د افغان واکونو پر پوسټو بریدونه وکړل. د هغه په وینا د افغان نظامیانو په ځوابي بریدونو کې ذات طالبان وژل شول، اتلس نور یټاپین شول او د دو یوان د اعظم مهمات او وسایت هم لمنځلړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت دغه څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده. تحصیل امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اوري. د امریکا د جانز هاپکینز د پوانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا داخته خلکو شمیر 3.5 میلیونه، 3,900,000 او دروشت او د دغه وایروس له امله د مړو شوی خلکو شمیر 4,00,000 او یو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کرونا وایروس د 233 مثبتو پیښو د ثبتېدو او 2 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 4,900 او د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر 3,202 ته ورسید. بلخوا بریتانیې د فایزر د دوای جوړونې شرکت لخوا د کرونا ضد واکسینو د کارولو منظوري ورکړي او په پلان کې لري چې راتلونکو ورځو کې خلکو ته د کرونا ضد بایونټیک واکسین ترجیح کول پیل کړي. د بریتانیې دا کار د کرونا پر خلاف یو غیر معمولی لاسته راوړنه ګڼل دا سي اټکل کیږي چې فایزر د وای شرکت به بریتانیې ته پر اروانو 2 اونۍ کې 1,000 ډوز واکسین ورکړي. بریتانیې 40 میلیونه خلکو ته د ترجیح کولو په خاطر له فایزر څخه د 40 میلیونه ډوز واکسین اخیستې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای لا هم له پاکستان سره ترانزیټي ستونزې نه دي هوارې شوې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان فواد احمدی نن رسنیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له مخې لرې کړي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی ستونزې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د اقتصادي مرستو او همکارۍ سازمان ویلي چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو له جوړېدو وروسته په اول ځل راروان کال د نړۍ اقتصاد له دغه وبا څخه وړاندې حالت ته د ستنېدو امکان رامنځته شوی دی. دغه سازمان په خپل یو راپور کې ویلي دي چې کورونا د غیر مسلکي کارګرو لپاره پر روزګار پیدا کولو کې ستونزې راولاړې کړې وي. دا اول ځل دی چې په 2019 کال کې د کورونا له پیلېدو وروسته د نړۍ د اقتصاد د خکېدو ښکاره نښې ښکاره شوي دي. د دغه سازمان مشر لارنس بون همدارنګه ویلي چې که خلکو ته د کورونا واکسینو د ورکولو سره سره هیوادونه ښې اقتصادي تګلارې جوړې کړي، د دې امکان شته چې په نړیواله کچه په 2021 کال کې 3% اقتصادي وده رامنځته شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی دا رپورت واوري چې د عام روغتیا وزیر وایي د دغه هیواد روغتیایي سیستم لا تر اوسه د کورونا د وایروس عاجلو پیښو ته د جواب ویلو لپاره لا چمتو ندی. د بل خوا جمهور رئیس اشرف غنی د څلور دیشو ولایتونو د عام روغتیا رئیسانو سره په کتنه کې ویلي چې د کورونا د لومړی څپې سره د مبارزې تیروتنه باید تکرار نسی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د عام روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس 208 مثبت پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 208 رسیدلې دي. د عام روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې نوې پیښې په نوې ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 2309 شکمنې پیښې معلوم شوې دي، چې د جملې څخه 208 مثبت ثبت شوې دي. نو نستانه د ناروغۍ خپل ژوند لا سوار کړل او 208 سرویکنه بیا بیرته راغلي. د دې طرفه افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 208 رسیدلی.
د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په تیرو څلور ساعتونو کې په کابل کې د کورونا د وایرس 114 مثبت پیښې ثبت شوې، چې 80 خونې وړاندې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیاتې مثبت پیښې دي چې په شواروس کې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. د تیرو شاوخوا څلور اونیو راهیسې چې افغانستان کې د کورونا وبا دوهمه څپه خپره شوې، په پرله پسې ډول د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عام روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې دغه وزارت د اړوندو ادارو سره یو ځای د کورونا وبا د مهارول لپاره په پړاوونو کې یو پلان ترتیب کړی چې له مخې عمل کارونه پر مخ روان دي. خو ښاغلی عثماني وایي چې عجلو شرایطو کې د افغانستان روغتیایي سیستم د کرونا وایرس په وړاندې ځواب ویونکی نه دی.
ساختارها و سیستم های موجود سکتور صحت
د عام روغتیا د سکتور موجود جوړښتونه د عام روغتیا وزارت په ګډون عجلو او اضطراری حالاتو کې کافي نه دي. یو پروګرام چې زه یې لرم د اضطراری پیښو لپاره د سوق او ادارې یو ملي مرکز رامنځته کوم، تر څو په سلور وشتو ساتونو کې په پرله پسې ډول په سلور ډیر شولای نو کې خلکو ته خدماتونه وړاندې کړو. د یادولو وړ ده چې وایم دا مرکز جوړ شوی او د پام وړ ملاتړ هم ورسخه شوی دی.
د عام روغتیا وزیر د کورونا سره د مبارزې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دیش ولایتونو د عام روغتیا رئیسانو سره د پنځشنبه په ورځ هر کې د کورونا او بعد د دوهمې څپې د مهارولو په سر خبرې کړي. د رغلو خوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د انسجام په دې غونډه کې د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د روغتونونو او په ولایتونو د عام روغتیا رئیسانو ترمنځ زنجیري ارتباط ته په اشاره ویلي چې د حکومت د رهبرۍ پلان دا دی چې کرونا دوهمې څپې د مدیریت ترڅنګ د روغتیایي خدمتونو بنسټیزې ستونزې هم حل شي. جمهور رئیس غني په ټینګار ویلي چې په مرکز ولایتونو کې د کرونا لومړۍ څپې سره د مبارزې پر مهال تیروتنې باید بیا تکرار نه شي او په وزارت کې دنده دي همغږي زیاته شي. د غونډې ته د عام روغتیا وزارت رئیسانو او سرپرستانو د کرونا دوهمې څپې سره د مبارزې او د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره خپلې ستونزې وړاندیزونه جمهور رئیس غني سره شریک کړل. دغه ولایتي مسولینو د کورونا دوه مسپې سره د مبارزې لپاره د اکسیجن اړتیا ته په پام لرنی د کورونا د تشخیص لابراتوارونو زیاتېدو د اړتیا وړ درملو کیټونو طبي وسایلو او تجهیزاتو برابرولو بشري قوې ته پام لرنی د رامنځته شوو طبي شبکو بشپړ تطبیق د بودیجې په مصرف کې د همغږۍ پیاوړي کولو او د روغتي کارکوونکو د ظرفیت په زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. جمهوریت غني د عامه روغتیا وزیر ته دنده سپارلې چې د وزارت له رئیسانو او سرپرستانو سره په غونډه کې په وضاحت د دغو وړاندیزونو او ستونزو لست ترتیب او جمهوریت ته دی وسپاري. جمهوریت غني زیاته کړې چې د عامه روغتیا وزارت خپل لومړیتوبونه مشخص کړي چې حکومت یې له مخې اقدام وکړي. جمهوریت غني ویلي هغه لابراتوارونه چې کورونا سره د مبارزې دوه سپې کې ناغېړي وکړي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې به ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په دروشت ویلایتونو کې د قانونو او وش په تسمی سروې کړي او جربه دا طلبوی تا وړاندې کې د قانون وزارت د چارواکو په وینا د یادو او یو شمیر نورو په خوانی پروژو په عمل کې دو سره به افغان حکومت په کال کې تر 400 میلیون افغانی اوایت ترلاسه کړي او همدا شان 400 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې و.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر هارون چخانسوري د پنځم به پورز خبريالانو ته وویل چې د کابل په ګډون په درويشتو ولایتونو کې ل سروې ورسته د مالګې تریواتینو ګرانیټو مرمرو او ساختمانی موادو وش په تسمې تازه تشخیص شوی او جربه د کان کیندنې لپاره د طلبي ته وړاندې شي. د ښاغلی چخانسوري په وینا په دغه سیمو کې د کان کیندنې د 15 لویو او 2 شپېتو کوچنیو پروژو د تطبیق لپاره د افغانستان اقتصادي عالی شورا د قانون وزارت وړاندیز تایید کړی دی.
د دې لپاره هم په دې تمرکز کوي چې د وړو پروژو څخه شروع کوم زمان پر غټو پروژو هم کار وکړو تر څو هغه لازمه تعارک ایجاد شي او هغه د اعتماد فضا چې ضعیفه شي او د خلکو ترمنځ او د حکومت او همدارنګه د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ هغه بیا ته احیا شي او د حرکت ولیدل شي ان شاء الله ټول تشویق شي چې راسي په دې سکتور کې مشترک همکاري وکړي خصوصي سکتور وبنه او همدارنګه ایوادوال ټول او پلان لرو چې ان شاء الله نور ولایتو ته هم همدغه سي پروژې آماده شي او د سروي اته د شنور پروژې هم آماده دي چې جزئیات د راتلونکو پروژو کې سره شریک کو.
خاغلی چخانسوري هم دا شانو ویل چې په ودیر شو نور سیمو کې د کان کیندنې په خوانی پروژې چې اکثره د ساختمانی مواد دي او د حقوقي او تخنیکی ستونزو لامل کار زندول شوی وو پکې اصلاحات راوستل شوی او جربه پکې هغو شرکتونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي چې دغه پروژو د دولتلبي ګټونکو پیژندل شوی دي. د افغانستان د کان او پټرولیم وزیر زیاته کړه چې دغه اقداماتو په نتیجه کې به د 15 کلونو لپاره د افغانستان د کانونو په سکتور کې 1.15 میلیارد افغانۍ نوې پانګونه وشي او حکومت به هر کال تر 300 میلیونه افغانۍ اواید راټول کړي. هغه د غرازو ول چې دغه پروژو په تطبیق سره به کابو 300 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د شفافیت د سربنسټ د قانون او پټرولیم وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې افغان حکومت باید د قانونو د مدیریت په برخه کې شفافیت او خې حکومتوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه بنسټ یو سیړونکو ابراهیم خان جبرخیل امریکا غږ ته وویل
کوچنۍ قراردادونو سره او د خاص کر بیا د لویو قراردادونو د مدیریت په مرحله کې باید دوی خپل حکومت ولې خکې او د شینو ته باید درونتیا د حساب ورکونه او د خلکو مشارکت غوندي مهم او شینو ته باید دوی توجه وي. دغه سیل کس څنګه چې دوی د ترانسپیرنسی پورټل یې ایجاد کړی د معلومات دوی نشرې خورا هم هغه معلومات چې په منظم ډول په وخت باندې او په جامع ډول باندې خلکو سره شریکي نو دغه شی ته هم اړتیا ده چې کلمغه د قراردادونه امضا کړو باید دوی مدیریت لپاره د خې حکومتولۍ مظاهره وکړي او خې حکومتولۍ ته باید ودا ورکړل شي.
په همدې حال کې دروانه میلادي میاشتې په لومړۍ د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغانستان د اقتصادي عالی شورا د قانون او پټرولیم له وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان د ټولو قانونو جامع او بشپړ سروې ترسره کړي او دغه هیواد په هر ولایت او زون کې د قانونو د اندازې ارزښت حجم ډولونو او د ولایتونو په انکشاف کې د هغوی رول مشخص او راپور یې د غیشورات وړاندې کړي. د افغانستان جمهور رئیس په دغه غونډه کې ټینګار کړی چې د قانونو د قاچاق مخنیوي د افغان دولت له لومړی توبونو څخه دی او د جمهور ریاست له لومړی مرستیال څخه غوښتي چې د قانونو د امنیت په تامین کې د امنیتی میثاق له تجربې څخه استفاده وکړي او په دې اړه مشخصه طرحه جمهور ریاست ته وړاندې کړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د او تاسیس موږ د خبرونه اوري. د برتانی هیواد د کورونا د وایروس سره د مبارزې په مهم ډګر یعنی د واکسین د منځوري او د تطبیق د اجازه په برخه کې پنړی کې تر نورو مخکې سو. دا د دې هیواد او خلکو د پاره لوی لاسترونه ګڼل کیږي، په خاصه توګه چې ګورو پنړی کې اوس 3.5 میلیونه کسان په دې وایروس اخته دي. نور تفصیل زموږ د همکارې برېښنا عمر خیل څخه واوري.
په بریټانیا کې د درملو تنظیمونکو او د روغتیاي تولیداتو ادارې ویلي چې د فایزر او بایو انټیک واکسین کارول به په 4 ورځو کې په پراخه کچه پیل کړي.
د واکسین ریکوایرز 2 doses.
دا واکسین به دوه خوراکه یا دوزه وی چې دوه ځلې د 1 ورځو په فاصله تطبیق کیږي. دوه ارقامو مخې چې مونږ تر لاسه کړي خلک د واکسین د دویم ځل تطبیق نه 1 ورځ وروسته معافیت تر لاسه کوي.
د بریټانیا د واکسین او معافیت ګډي کمیټې ویلي چې دا واکسین به اول پر هغو کسانو تطبیق شي چې لومړی توپ لري.
Residents in care homes for older adults and
زړه عمر په مرکزونو کې اوسیدونکو او د دوه مرکزونو کارکونکو تر ټولو ډیر لومړی توپ لري.
بریټانیا د مخاله د فایزر بایونټیک 6 میلیونه دوزه واکسین اخیسته چې د 6 میلیونو کسانو لپاره کفایت کوي. په بریټانیا کې خلک د دې واکسین د اعلان په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ډیر خلک په دې واکسین شک لري، خو زه فکر کوم یو ځل چې دوی پوه شي او هر څوک پرته له کوم ځنډ څخه نتیجه وګوري دا واکسین به واخلي. خلک د کووید له امله مړ کیږي، خلک به په خپل پریکړه وکړي آیا غواړي مړ شي یا واکسین غواړي.
I just don't believe in it. I think
زه پری باور نه لرم. ډیر مسلې دي، ډیر څه دي چې مونږ په حق لن پوهیږو. د آزموینې موده کافی نه ده، پوره وخت نه دی ورکړ شوی چې معلوم شي واکسین خوندې دي او کنه.
روغتیایي چارواکي وایي د کووید 19 دا واکسین کولای شي 90% خلک له دې وایرس څخه وژغوري. د واکسین د تطبیق خبر په داسې حال کې راغی چې نن سهار د امریکا په روغتونونو کې په کورونا وایرس شاوخوا 100,000 ناروغان بستر دي چې په نړۍ کې ساری نه لري.
په تیرو دوه میاشتو کې په ټوله کالیفورنیا کې دا وایرس ډیر زیات خپور شوی دی.
امریکایي مدرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړ شي. د امریکا د جان اپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 3.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې جملې څخه نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به په امریکا کې لا ډېرې زیاتې شي، ځکه تېره اونۍ د شکرانې په مناسبت 2 وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د خبرونه مرکه. په بلجیم کې د افغانستان سفیر نظیف الله سالارزی وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکرات د ترمنز د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل نهایي کېدل د افغانستان د حکومت او نړیوالو متحدینو لپاره ښه خبر دی، خو هله دا ده چې د افغانستان مذاکرات تیم د خبرو لاله با عزت سوله په افغانستان کې ټینګ کړی. شغلی سالارزی زموږ د همکار وحید الله فایزی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په بروکسل کې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له افغانستان څخه کلک ملاتړ اعلان کړی دی.
یو تازه خبر دا دی چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د بین الافغاني مذاکرات او د مقدمي په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. دا پرمختګ به پر بین الافغاني مذاکرات څه تاثیر ولري؟
بېل شک چې د نننې خبر چې موږ تاسو ټول څو ساعته مخکې شاهدان یو د ټول افغانان لپاره او د افغانستان د دولت د نړیوالو حامیان لپاره یو ډېر ښه خبر دی. ولداب قوم کولر چې دا د طرز العمل باندې هوکړه وشله او هیلم دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکرات ټیم د افغانستان د خلکو او دولت په میدان باندې وکول شي چې د خبرو اترو دلاره داسې او با عزت او په اخلاقي کې سولا چې زمونږه توقع تمه دا ده چې د اوربان سره پیل شي او وکولای شي چې دا سولا دوام وکړي او کوم سولا چې افغانان د هغې وړتیا لري او د قانون رئیس جنګ ځپلي دي هغه ورته په برخه کې.
په بروکسل کې د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غړو هیوادونو غونډه وشوه. ناټو ویلي چې په افغانستان کې به پاتې شي. دا کار به د امریکا پر هغه پریکړه چې افغانستان به عسكر وباسي څه تاثیر لري؟
نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان د افغانستان د خلکو په استازیتوب د حکومت په څه ډول همکاري کوي دوه سره شریک دي. هغه پوهیږي چې افغانان څه قرباني زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ څه ډول قرباني ورکوي تر څو چې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نړۍ امنیت د تورستان خوندي وشي. نو دغه تعهد او دغه همکاري او دغه مشارکت په قوي ډول باندې د افغانستان د نړیوال همکارانو لخوا په ځانګړي ډول بیا هم د ناټو د خوا موجود دی. تاسو نن هم اورېدلی وي چې دغه بحث سره د دې چې افغانستان د ناټو د خارجه وزیرانو دا اجنډا برخه نه و، ولی بیا هم ډیری بحث پمد باندې شو سره د دې چې هغه خپل په یوشمیر غټ مسایل باندې او راتلونکي لسیز په اړه د خپل د ناټو خپل منځي بحثونه درلودل، ولی په افغانستان باندې په کافي اندازه بحث شوی دی.
همدغه ژمنې چې ناټو اعلان کړلې او د ناټو دغه وسنۍ موقف به د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر ولري؟
د ناټو دریس په دې اړه باندې واضح دی. هغه د افغانستان او د افغانانو په خاط مشري باندې او د هغه تر مدیریت لاندې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دې د شکه چې هیڅوک د دې طرفدار نه دی چې د افغانستان کې خارجي بهرني ځواکونه پاتې شي. خو دا نه خرشته چې د جنگ یو علت او جګړې علت په افغانستان کې دغه دی. تاسو خو پوهیږئ چې همدا اوس هم د جګړې غاټ بار د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اوږو باندې دی. همغه په مخ کې وړي، ولې د دې لپاره چې وکولی شي د جنگ ته خاتمه ورکړو. هم په افغانستان د دولت د اراده به تاسو لیدلی چې په بې ساري ډول باندې د یو شمېر ډېر کره اقداماتو د لارې نړۍ ته وښودله. پایلې ډول دنیا هم په همغه په همدې ذهنیت سره د افغانستان کې خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي.
په دې وروستیو کې د بیلابیلو خواوونه اروپایي هیوادونه په طالبانو باندې فشار دی چې اوربان وکړي. نو تاسو فکر کوئ چې دا فشارونه به طالبان اوربان ته اړ باسي؟
بې د اوربان دغه امکان لري. تاسو نشئ کولای چې هم د یو خواوونه د افغانستان بې دفاع وګړي د هغو ویني توی کوي او د بل خواوونه د سولې خبرې وکړي. همکارانو تمه او توقع او د هغو غوښتنې هم په دې ډول ډېر واضح دي. هغه وایي چې شروع د اوربان نه باید وشي، نه یوازې شروع بلکې اوربان باید تر پایه پورې د دې پروسې سره یو ځای وشي. غیر د هغې نه په دا ډول نه کېږي چې تاسو هم وینه توی کوئ او هم د بل خوانه د سولې خبرې وکړي.
په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدل، تاسو الته په بروکسل کې د اروپایي متحدینو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده، دوی څه وایي؟ تاوتریخواله خو زیات شوی دی.
تاوتریخواله چې په کوم کچه باندې په افغانستان کې روان دی، دا د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ د نړیوالو همکارانو څه په ناټو کې څه په اتحادیې اروپا کې تاسو د هر هیواد سره په ټولیزه ډول چې د سازمانونو سره خبرې کوي، د ناټو د اتحادیې اروپا سره، هغه دا غندي دا ورته د منلو وړ نه دی. او په انفرادي ډول باندې هر غړي هیوادونه د دې دواړو سازمانونو هم یوازینی څه چې غوښتنه دغه غوښتنه ده چې طالبانو ته هم دا مسله په واضح ډول هغه انتقال کړې ده چې په تاوتریخوالی باید زر تر زره ختم شي تر څو د یو واقعي سولې په لور باندې وکولی شو مثبت او ارزښتناک خدمتونه ترلاسه کړو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور.
وقت په وخت لاسونه ووینځي. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د دسمبر دریمه د معلولینو نړیواله ورځ ده. د رسمي شمیرو په اساس په افغانستان کې 1,000,000 خلک جدي معلولیت لري. عمران خان منیب یو له هغو معلولیت لرونکو څخه دی چې راسته پښه یې د ماین په چاودنې کې پرې شوی، خو بیا هم نوموړی خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او اوس د معلولینو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار دی. عمران خان منیب غواړي چې لخپل اوسنی موقف څخه په استفادې په افغانستان کې د نورو معلولینو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. هدایت الله نوري په دې باره کې راپور لري.
د معلولینو په چارو کې د ولسمشر سلاکار عمران خان منیب چې کلونه مخکې خیبخه د ماین په وچاودنه کې پرې شوی، اوس د معلول او افراد لپاره عدالت خوښتنه کوي. دا وایي چې په افغانستان کې د قانون له مخې هغه معلولین چې د کار کولو وړتیا لري باید په خصوصي او دولتي ادارو کې په دندو وګمارل شي.
هغه درې سلنه د ګمارنې حق چې معلولین لري هغه تر اوسه په خصوصي سکتور کې او همدارنګه په دولتي سکتور کې تر اوسه نه دی ګمارل شوی. موږ چې کومه عدالت غوښتنه کوو او ورځ تر بلې په دې ارتباط باندې کار کوو، هغه کوښښ مودا دی یا هڅه مودا ده چې د معلولینو د غدرې سلنه حق چې قانون ورکړي دا په دولتي ادارو کې په خصوصي سکتور کې دا په پام کې ونیول شي.
عمران خان وایي چې معلولین ناتوانه نه دي بلکې په ځینو محدودیتونو کې ایثار دي او که زمينه ورته مساعده شي د روغ کسانو په څیر ځلیدلی شي. دی وایي اوس د معلولینو کلنۍ امتیازات د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. که چیرې دغه بانک په دې برخه کې مرسته بند کړي نو معلولین به له لوی ستونزو سره مخ شي.
نو دا یو مرسته ده کېدی چې سبا نړیوال بانک وایي چې زه پیسې نه لرم، نو چې نړیوال بانک پیسې ونه لګي دا به قطع کیږي. اما زمونږ غوښتنه دا د هوډ مودا ده په دې باندې کار کوو چې د معلولینو حقوقي مسائل د افغانستان اصلي بودیجې ته داخل شي.
عمران خان وایي چې په افغانستان کې د معلولینو پر وړاندې ستونزې ډېرې دي، خو تر ټولو لوی ستونزه چې معلولین کړوي او پر رواني وضعیت منفي اغیزه کوي په منفي او بدو القابو د هغوی یادول دي.
زمونږ په لرو پرتو سیمو کې معلولین په خپلو نمونو باندې نه رابلل کیږي، بلکه دوی په هغه معلولیتونو باندې رابلل کیږي چې دوی لري، مثلا یا ګوډه یا شاله. دا په خپل هغه کلمې دي چې د معلولینو نه هغه کاری ورته اخلي، هغه ذهني ورته چې دوی سره د غترې نه اخلي او دوی بل اخر هغه منفي لوري ته رهبری کوي. د زده کړې په ارتباط باندې، د سرپناه په ارتباط باندې، د ټولنیز ادغام په ارتباط باندې، همدارنګه د سوشل مسائل په ارتباط باندې هم معلومات ډېرې ستونزې لري چې زه غواړم چې تفصیل ته لاړ شم.
افغانستان سره باندې څلور لسیزو جګړو له امله د مخ پر ودو هیوادونو په منځ کې د ډېر شمیر معلولیت لرونکو کسانو د لودونکو دی چې اکثره فزیکی معلولیت لري. د تر سره شویو سرویګانو په اساس افغانستان کې 1,000,000 وګړي د جګړو له امله معلول شوي دي او یا طبیعي معلولیت لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول